در برنامه حضور پیدا کردین. درنو اوریدونکو لتا سو هم مننه، لخغلی توحیدی هم مننه. تر راتلونکو خبرونه چې یو ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضرې کو، تاسو په پاک الله سپارم. علامو مل.
په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مزنوري اسنوري هرکلی کوم. وبوري چې طالبان وایي له افغان دولت سره د پیل شوو خبرو اساس له امریکا سره شوې هوکړه د مقابل لوري باید هغه مسایل رسنیو سره شریک نه کړي چې دواړو لورو پرې موافقه نه وي کړې. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم تفصیلي راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله لودین د خبرونه اوروي.
دوه حکی مرکچان وای ل درې ورځو راهیسی مخامخ غونډه نه د کړي. په بدخشان ولایت کې د ماشومانو د ګزړن دوه پیښې ثبت شوی او د بلاروس د بهرنۍ چارو وزیر لویدیس هیوادونه تورن کړل چې کورنۍ او چارو کې لاسوهنه کوي. بشپړ خبرونه. د افغان دولت مرکچی پلاوی وای دوه کې له طالبانو سره لتیر درې ورځې راهیسې مخامخ نه دی لیدلی، خو وای خپل منځي غونډې او له طالبانو سره تماسونه دوام لري. د دغه پلاوی یوې غړې حبیبې سرابی ازادي راډیو ته ویل دی و او بل د تورنولو پر ځای به خداوي چې بحثونه منجمد نه وي او نرمخت پکې راشي.
تماسونه جریان داره په هیڅ وجه په منایزي نیست.
تماسونه شته، دا په دې معنا نه ده چې موږ هیڅ غونډه نه لرو او خبرې دوام نه کوي. دا چې د مرکچیانو لمنځه خبرې بهر وځي سمه ده چې طالبان یې تور پر موږ لګوي، خو موثق موارد شته چې طالبانو هم دا خبرې بهر ایستلې دي.
طالب مرکچیانو مقابل لوری تورن کړی چې د هوکړې خلاف اختلافي مسایل رسنیو ته ویلي. طالبان پر دوه مسایلو ټینګار کوي چې حنفي فقه ته دی رجوع وشي او د دوی د خبرو بنسټ دی له امریکا سره د دوه هوکړه وبلل شي، خو د دولت مرکچیان ورسره موافق نه دي. بل ورته په قطر کې د طالبانو د مرکچی پلاوی یو غړی وای د افغانستان خځې باید د خپل راتلونکي په اړه هیڅ اندېښنه ونه لري. طالبانو په خپل واکمنۍ کې خځې له زده کړو او کارونو منع کړې وې. اوس چې له دې ډلې سره د سولې خبرې روانې دي، د بشري حقونو فعالان په افغانستان کې د خځو د راتلونکي حقونو په اړه اندېښمن دي. خو د دوی مرکچی پلاوی غړی مولوي عبدالسلام حنفي وای چې خځې باید دا ډول اندېښنې ونه لري.
حقوق همه اقشار جامعه
د افغانستان په اسلامي نظام کې د ټولنې د ټولو اقشارو حقونه خوندي دي. موږ د افغانستان ټولو خزو ته ډاډ ورکو چې ان شاء الله د دوی ټول حقونه به په اسلامي نظام کې محفوظ وي.
اسلامي کلن محفوظ است.
افغان مېرمنې د طالبانو د نظام لړنګېدو وروسته په تیرو 19 کلونو کې د زده کړو او کار په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لري. دوی ویر لري چې ټولنې ته د طالبانو پراتګ به د غلا سره راوړنې له خطر سره مخامخ شي. په بدخشان ولایت کې د ماشومانو د ګزړن دوه پیښې ثبت شوې دي. د بدخشان د عامه روغتیا ریاست چارواکي وایي چې دا له 14 کلونو وروسته لومړی ځل دی چې د ماشومانو د ګزړن پیښه په دغه ولایت کې ثبتېږي. د بدخشان د عامه روغتیا ریاست مرستیال نوشین ګوهر ازادي راډیو ته وویل په پولیو یا ګزړن د 2-5 کلونو کشر ماشومان د یمګان او کشم ولسوالیو اوسیدونکي دي. کورنۍ چارو وزارت وای پولیسو له چاودیدونکو توکو ډاک مازدا ډوله موټر نیولې دی. د وزارت ویان طارق آریان رسنوی ته ویلي چې دغه موټر کې 4000 کیلوګرام سودیم نایتریت مواد ځای پر ځای شوی وو. له دغه موادو نه د ماینونو او نورو چاودیدونکو توکو په جوړولو کې ګټه اخیستل کیږي. دغه موټر د کابل پولیچرخي سیمه کې پر عمومي سړک نیول شوی او پولیسو یې چلوونکي توقيف کړی دی. په پاکستان کې د یو مسافر وړونکو موټر د چپکېدو او اور اخیستو په پیخه کې د ماشومانو په ګډون 15 تنه مړ شوې دي. دغه پیخه پرون کراچۍ ښار ته نږدې شوې ده او موټر کې د پولیسو په وینا ټول 25 تنه سپارو. 10 تنه سپرلۍ له پیخې روغ ژغورل شوې دي. پاکستان کې په ځانګړې توګه غرنیو سیمو کې ترافیکي پیخې عادي دي چې لامل یې بې احتیاطي او د سړکونو خرابوالی ښودل شوی. تیر کال پاکستان کې 9000 ترافیکي پیخې شوې چې 4000 کسانو پکې ژوند له لاسه ورکړی. د بلاروس د بهرنی چارو وزیر لویدیس هیوادونه تورن کړل چې د دوی په کورنۍ چارو کې لاسوهنه کوي. اولاد زمیر مکی ویلي دغه هیوادونه غواړي بلاروس کې لټاکنو وروسته رامنځته شوی اړودوړ او اعتراضونو ته لمن ووهي. نوموړي پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د ویډیوي پیغام پر مهال وویل، موږ داسې هڅې ګورو چې په هیواد کې وضعیت کړکېچنوي. ټاکل شوي متحده ایالات، اروپایي ټولنه، بریتانیا او کاناډا ژر پر بلاروس د وروستیو مظاهرو د ځپلو په خاطر بندي زونه ولګوي. دا مظاهره د اگست د 9 له انتخاباتو وروسته پیل شوی. هغه ټاکنه چې الکساندر لوکاشین کوي د شپږم ځل لپاره ولسمشر اعلان کړ. او په رومانیا کې د محلي ټاکنو د رای ورکونې مرکزونه پرانستل شوی دي. شاوخوا 19 میلیونه د رای ورکونې وړ کسان دغلته د محلي چارواکو د شورا د مشرانو او ښاروالانو څخه باندې 3,00,000 بستونو ته کسان ټاکي. په دغه اروپایي هیواد کې دا ټاکنې 13 جون میاشت ته پلان شوی وي، خو د کورونا وبا له کبله ځنډېدلی. داسې ویره شته چې د کورونا ویروس له ویرې به ټاکنو کې د خلکو ګډون هم کم وي، ځکه رومانیا کې د دغه ویروس څخه باندې 1,01,000 پیښې ثبت شوي او 4,000 کسان ترې مړه شوي دي.
ازادي راډیو اوري. وړاندې به واورئ چې طالبان وایي له افغان دولت سره د پیل شوو خبرو اساس له امریکا سره شوې هوکړه د مقابل لوري باید هغه مسایل رسنیو سره شریک نه کړي چې دواړو لورو پرې موافقه کړې نه وي.
بیا چې دغه د باندې باسو چې هوکړه باندې نه یې سوي او خلک خپل ملت په تشویش کې اچو.
په دې اړه مو چې هغه څه چې لازم نه دي خبرو په دواړو لورو کې قومي مشران او مخاور شامل دي د چارو لوي وکتون کې سره مرکه کړي.
قومي مشران لرو، موږ شخصیتونه لرو چې هغه کولای شي چې د پروسې کې دخیلو شي، چې هغه د دواړو خواوو ته قابل قبول شي.
د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې یو څېړنیز بنسټ وایي حکومت ادارې د معلوماتو د شریکولو په برخه کې کمزوري عمل کوي.
کله چې معلومات د خلکو په لاسرسي کې نه وسی، نو په هغه وخت کې هر څه خړوي چې خړوي، نو په دغه وخت کې دوی کولای شي چې هغه خپل استفاده د دغه حالت ممکن فساد زمينه خمسدي.
په نړیوال موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د انتخاباتو په درشل کې یو محافظه کار قاضي د امریکا د سترې محکمې د مشر په توګه نومولی. د انصاف په لټه کې او ستاسو د ورکو شو وای ځانو دوه ونې خبرونې د خبرونې په دوهمه نیمه کې مهیروي. مننه چې ازادي رادیو او ری خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته طالبان وایي له افغان دولت سره د پیل شو خبرو اساس له امریکا سره شوی هوکړه د هغه هوکړه چې د دوه لورو ترمن د فبروري په 28مه لاسلیک شوې ده. دا خبره د دې ډلې د ملک چپلاوي غړي مولا خیر الله خیرخوا په یو نوي مرکه کې کړیا ویلي چې کله افغان دولت ملک چپلاوي ورسره د دوی او امریکا ترمن د شوی هوکړه پر بنسټ مذاکرات ونه مني، پیل شوی خبرې به ګټه او نلری. د دوه لورو ترمن د قطر په پلازمینه دوحه کې لاته باندې دوه نوو رئیسی خبرې پیل شوې، تر اوسه پورې کرنلاره نه ده نهایي شوې. ناجا صفای نور جزئیات اوروي.
له افغان دولت سره د طالبانو مرکچی پلاوی د مذاکراتو د دوام لپاره نوې شرط د دغې ډلې مرکچی پلاوی وای له امریکا سره د طالبانو د سولې شوې تړون له افغان دولت سره د مذاکراتو د پیل لپاره اساسي شرط دی او کوونه منل شي خبرې به ګټه ونه لري. د طالبانو د مرکچی پلاوی غړي مولا خیر الله خیرخوا د طالبانو د الاماره وی پانی سره په خپل ورستي مرکه کې چې ویلي افغان مرکچی پلاوی ټینګار کوي چې د دوی مذاکرات یو نوې پیل دی او هغه څه نه دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې دوام وبدل شي. خغلې خیرخوا زیاتوي دوی ځکه د منطق نه مني چې د اوسنیو خبرو د پیل لپاره اساسي بنسټ له امریکا سره شوی هوکړې برابر کړای.
نو کدی د اوله مانوونه مني چې په دغه اساس مرده مذاکراتو داخل سی یو چې هغه تړون دی اساس هم دغه دی. نو په دې خاطر موږ په نور مسایلو باندې ورته چې نور بیا دا بحث کول پر هغه باندې ګټه نه لري. اول باید دا کشیر د دوی ماجه ته بیا ولاسو.
خو خغلې خیرخوا په ډیرو مسایلو د هوکړې خبره هم کوي. موږ په قطر کې د افغان دولت مرکچی پلاوی د ملي مصالحې عالی شورا د سولې په چارو کې د دولت وزارت او لسمشری مانې سره د طالبانو د ورستۍ سرګندونو په اړه اړیکه ونیو، خو په دې اړه څوک خبرو ته حاضر نشول. خو تازه د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله
عبدالله له 800 رسپانې سره په خبرو کې ویلي چې دای د خبرو دوام ته هیله مند دی او یو شمیر پیچلی بحثونه شته چې خبري اوګدولای شي.
نو خودم امیدوار هستم، اما
زه خپل هیله مند يم. خود موضوع له ټولو ژور هم خبر يم، ځکه متاسفانه یا خوشبختانه په داسې شرایطو کې پاتې شوی يم چې مسائل می تجربه کړی دي او په هیګم چې دا موضوعات آسان نه دي. د افغانستان خلک دې مسلې ته په هیله مندۍ ویرې او اندېښنې ګوري. زه دوی درکوم،
درک میکنم.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو د مرکچی پلاوی ترمنځ د سولې رسمي خبرو پر کړنلاره بحثونه پرون دوه اونۍ پوره شوې، خو لا هم نه د ورستې شوې.
په قطر کې د دولت او طالبانو د مذاکراتي ډلو غړي پر یو بل تور پورې کوي چې د منل شو اصول خلاف ځینې مسایل رسنیو سره شریکوي. که څه هم د دولت یو مذاکره کوونکی وایي اصلا د طالبانو لخوا ځینې مسایل رسنیو سره شریکیږي، خو د طالبانو یو مرکچي پلاوی یو غړي بیا د دولت مذاکراتي ډله ملامتوي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د دولت او طالبانو د پلاوو ترمنځ خبرې د سپتمبر له 12 پیل شوې، خو تر اوسه پر کرنلارې پیل شوی بحثونه نهایی شوی ندی. د طالبانو یو مذاکره کوونکی وای ځینې داخلي او بهرني جریانونه د سولې د مذاکرو او پروسې د ناکامۍ هڅه کوي. سالی محمد سالی نور جزئیات اوروي.
په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د مرکچیانو ترمنځ پر طرز العمل د بحثونو په لړ کې اختلافات په زیاتېدو ښکاري. دا مهال دواړه لور یو او بل له ځینو منل سویو اصولو په سرغړونه تورنوي. دواړو لوریو د طرز العمل په لومړیو مواردو کې پر دې سلا کړې وه چې له رسنیو سره به د خبرو د روان بهیر په اړه معلومات له سلا مشورې وروسته شریکوي. د دولت د مذاکراتي ډلې یوې غړي حبیبي سرابي ازادي راډیو ته وویل دوی کره معلومات لري چې طالبانو ځینې موارد له رسنیو سره شریک کړي دي.
موارد بسیار موثق وجود داره که
ډیر کره موارد ستا چې طالبانو خپل ځینې موارد به هر استلی یا منعکس کړي دي. دوی تر ډیره غواړي موږ تورن کړي، ځکه دا د اسلامي جمهوریت هیئت دی چې بدیلی لارې وړاندیز کوي، ځکه موږ کنګل سوی یا وچ سوچ نه لرو، بلکې هڅه کوو چې بیلابیلې حل لارې پیدا شي.
خود میرمن سرابی تر دغو خبرو مخکې د طالبانو د مذاکراتي ډلې یو غړي د دولت مذاکره کوونکې ډله تورونه کړې چې ځینې موضوعات د منل سویو اصولو خلاف له رسنیو سره شریکوي. مولوی عبدالسلام حنفي د طالبانو له الاماره وی پانی سره په خبرو کې دا تور پوری کړ.
یک ماده از اصول طرز العمل ما هم همی بود کې
زموږ د کړنلارې یوه ماده دا وه تر هغو چې پر یوه بند موافقه ونه کړو باید هیڅکله رسنیز نه شي او په مطبوعاتو کې ونه ویل شي، ځکه دا د مذاکرو د پرمختګ او وړاندې بیولو په ګټه کار نه دی. خو له بده مرغه د مقابل لوري د ډلې غړو مخکې له دې چې موږ یوې موافقې ته ورسیږو یا یو بند حل شي د مذاکرې ټول اصول له مطبوعاتو سره شریک کړل. په ځینو مواردو کې دوی موضوعات تحریف کړي هم دي.
په قطر کې د دولت او طالبانو د مذاکراتي ډلو ترمنځ مذاکرې د سپتمبر پر 12 پیل شوي، خو د رسمي خبرو د پیل لپاره د کوم پرمختګ راپور نه دی ورکول شوی. د رسمي خبرو په وړاندې یو خند پر کړنلاره د دواړو اړخونو لخوا نه سلا کېدل دي چې ویل کېږي ځینې اختلافي ټکي لا حل شوي نه دي. د دولت د مذاکره کوونکې ډلې غړي حبیبه سرابي وایي د دوی وروستۍ غونډه 13/4 وه، خو له هغې وروسته د هغې په خبره د دواړو ډلو تماسونه روان دي او دا په دې معنی نه ده چې دوی به بله غونډه نه کوي. د طالبانو د مذاکره کوونکې ډلې غړي مولوي عبدالسلام حنفي وویل ځینې داخلي او بهرني جریانونه سته چې نه غواړي د سولې مذاکرې او د سولې پروسه بریالۍ سي، خو ښاغلي حنفي د دغو جریانونو په اړه نور معلومات نه دي ورکړي چې څوک دي. د شنبه پر ورځ په قطر کې د دولت د مذاکره کوونکې هیئت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي و چې د طالبانو ډله پر موضوعاتو د پریکړې صلاحیت نه لري، خو د طالبانو هیئت بیا تور پورې کړی و چې د دولت د مذاکره کوونکې ډلې په غړو کې د نظر اختلافات سته.
و امر د چا په قطر کې د افغانستان د جګړې د خېل وړخونو ترمنځ سولې خبرو د دوه اونۍ ولتیری دوه ورسته لا هم نتیجه نه دا ورکړي، خو خبرې بیا هم دوام لري. دوه لور تایید کړي چې د اصلي خبرو د پایل په وړاندې دوه اساسي خندونه د تماس د ډلو ترمنځ په مقدماتي خبرو کې شته چې یوه د طالبانو او امریکا د سولې د موافقې په اساس د خبرو پر دوام د طالبانو ټینګار، او دوهمه په خبرو کې د حنفي فقه ترڅنګ د جعفری فقه پر شاملولو د حکومت ټینګار دی. احمد تکل په دې اړه د پخواني ولسمشر لوی وسلاکار ایوب رفیقی سره چې په کندهار کې اوسي مرکه کړې ده. ښاغلی رفیقی په پایل کې وایي چې د سولې پر وړاندې هڅو کې د قومي مشرانو او مخورو نظر نه دی اخیستل شوی.
داسې سولې یا داسې
غټ بوران د پایته کې شول ومن د درېمګری په منځ باید په منځ کې اوسي چې هغه وکولای شي د دواړو منځ کې تفکیک وکړي څوک پر حق دی او څوک پر ناحق دی او هو مومن د ولسو سپین ږیري د ولسو کسان چې په دې مسایلو کې ډېره تجربه درلودلې او خپل ګټې وتوانونه معلومېږي هغه باید دخیل اوسي چې متاسفانه دغه ځای کم دی د بلې خواته ډېره مهمه خبره دا ده زه په کندهار کې یم او موږ په دې سره باندې روزمره په سوو کسانو سره ناستې ولاړې کوو د اوبو ضیبتونه ګورو خو ولسونه دې چې شته د شک په سترګه ګوري چې حکومت او امریکایان نور زی دخل کړی چې په دې پروسه کې داخلي دي د سولې لپاره شنیت نه لري.
ستاسو په نظر دریمګړی څوک دی چې کولای شي د دې دوه اړخونو ترمنځ سوله وکړي؟
په افغانستان کې قومي مشران پیژندل شوي شخصیتونه چې په تیرو څلوېښتو کالو کې د افغانستان د غرمې څخه د افغانستان د جنګ څخه ګټه نه ده پورته کړې. موږ دا خدای په ولسو کې ډېر تکړه کسان لرو، ډېر معزز مشران لرو چې وکولای شي دغه جایګه ونیسي. د نوم ځایونه دي چې ترینو وخت چې فلانی او فلانی فلانی ولي زموږ وطن پر افتخار او برکت دی. موږ قومي مشران لرو، موږ شخصیتونه لرو چې هغه کولای شي چې د پروسی کې دخلو شي چې هغه د دواړو خواو ته قابل قبول وشي.
اوس دا ښکاري چې د دواړو خواو ترمنځ په خبرو کې پر دوو مهمو مسایلو چې یو د حنفي فقه مسله ده او بل هغه تړون دی چې دغه په اساس باندې به خبرې دوام کوي، په دې مسله کې که تاسو وای څنګه مو منځګړتوب کاوه؟
زه په خپله تجربه د حزب اسلامي د توافقنامې پر اساس باندې اظهار کوم. د حزب اسلامي توافقنامه تقریبا 50% ما مخته وړې ده. دا یو عظیمه خبره ده چې په شروع کې د مذاکراتو ډېرې ستونزې راځي، ولې هر ماده د پیشنهادي ماده په بعد چوپړاو څخه خپل مسیر په وسیم خواته بیا زه دا خبرې چې اوس فکر کیږي چې بومبسته مخ دې زه په دې سترګو نه ورته ګورم، ولې موږ ته دا معلومیږي چې دا خبرې بالاخره که تعهد صلح وي او د جنگ سره څو ګټه نه پورته کړي باید دې مسلې ته بالاخره د پای ټکی پیدا شي او یو لار ورته پیدا شي. هیڅ معذره نه شته په تصور کې چې هغه د لار غونډه لري او هغه وخت دا به مستر شي چې شکیل ارخونه خپل ګټو پر بنیاد باندې د غوړې شنه مسله مختلفه شي.
ځینې انتقادونه هم مخصوصا طالبانو کړي دي چې وایي ولې د خبرو له جریان نه د پلاوی غړي خبرې راباسي او رسنیو ته ورکوي. دوی وایي چې د خبرو د راز افشا کول د خبرو جریان ته زیان رسولای شي. تاسو له دې سره موافق یاست؟
زه دې سره موافق یم چې په توافقنامه کې یا په مذاکراتو کې بعضی رازونه شته چې هغه پر هر راز بل اخر راوځي او لسته باید راوځي، ولې د مذاکراتو په جریان کې بعضی مسایل دي چې هغه لویه د مذاکراتو ته ضعیف وي. نو په خاطر به زه خبرې تر درته کوم چې بعضی خبرې باید پټې پاتې شي. ولې یو شی په داګه وایلی سم هغه دی چې په مذاکراتو کې په داسې حساس وخت کې د مذاکراتو او په داسې تاریخ د جنګ او د سولې په ارتباط باندې ولس باید خبر وي چې څه کیسه ده. ولس ډېر سخت ناارامه دی، ولس په خلکو چلوېش باندې نه وي خبر. زموږ ناشتې زموږ غونډې په کندهار کې اوس په دغه بنیاد باندې چې هیڅ څوک مطمئن نه دی چې آیا د دې مذاکراتو آینده او څنګه لوري ته روانه ده که نه ده روانه، او هغه په دې خاطر باندې چې د بعضې مسایلو څخه ولس خبر نه دی، د ډېرو مسایلو ولس خبر نه دی.
په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د روانو خبرو په اړه د پخواني افغان ولسمشر له سلاکار ایوب رفیقي سره مرکه وکړه. غلی رفیقي په دې باور دی چې د سولې پر روانو هڅو کې د قومي مشرانو او مخورو نظر نه ده اخیستل شوی، هغه چې هغوی چې د دې په وینا د مرکول لارې د شخړو د هواري ډېرې تجربه لري.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سوله را تون که ده هاگه سوله چه مطلق اکثریت ده افغانان گوارده
دلتا اوربنس
مرکه تحلیلونه بحثونه و ده خبرو لطایه شیبه پا شیبه را پورونه لآزادی رادیو ویب پانه تویتر فیسبوک پانه او یوتیوب چخه واوره ولوله او وبینه.
و وړاندې به واورې چې د اروزګان چارواکي ویل طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې ګڼ ماشومان د ګزن ناروغي له خطر سره مخامخ دي او هغه ځکه چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې د پولیو واکسین سم نه دی تطبیق شوی. خو له دې مخکې یو بل راپور د اداري فساد په وړاندې مبارزې په برخه کې یو چیرنیز بنسټ وایي حکومتي ادارې د معلوماتو د شریکولو په برخه کې کمزوري عمل کوي. د دې بنسټ مسؤلینو په یو نوي راپور کې چې معلومات ته د لاسرسي د نړیوالې ورځې د رانږدې کېدو سره هم مهاله خبر کړی دا خبره کړې ده. د دې بنسټ مشر د غراز نن خبر اعلان ته په کابل کې وویل چې په د معلوماتو محدودیت په دولتي ادارو کې فساد ته زمينه برابرول دي. خو اطلاعاتو ته لاسرسي کمیسیون دغه بنسټ موندنې ردوي او وایي چې په دې برخه کې هر ډول څېړنه ځانګړی میکانیزم غواړي. اکرام الله اکرام نور تفصیل اوروي.
معلوماتو ته د لاسرسي د نړیوالې ورځې د رارسېدو په رانږدې کېدو سره د اداري فساد په وړاندې د مبارزې بنسټ د یو شمېر دولتي ادارو مسؤلین د معلوماتو د ورکولو په محدودیت اتورن کړي. د دې شبکې رئیس خان زمان امرخیل د یک شنبې په ورځ په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د دغه راپور د چمتو کولو په برخه کې له وو دولتي بنسټونو معلومات غوښتي خو یو هم په دې برخه کې له دوی سره مرسته نه ده کړې.
کله چې وب خړې معلومات د خلکو په لاسرسي کې نه وسی نو په هغه وخت کې هر څه خړې چې خړې نو په دغه وخت کې دوی کولای شي چې هغه خپل استفاده د دغه حالت نو کې نه فساد زمينه خموسیدي نو اکثر وخت مفسدين فوري نه کوي. نو یو اړخ هم داده بل داده چې دوی کې اغه اهلیت او ظرفیت چې باید دوی درلودلی اغه ظرفیت نه لري.
د خاغلی مرخیل په وینا د دغه چړنې هدف په دولتي ادارو کې د استخدام سرنګواله د بودیجې لګښت تړونونه اوایت او د کارکونکو عدلون بدلون وو. د په وینا دغه چړنه په دوه میاشتو کې په مالی معرف اکلو پراختیا او بیا رغونې ترانسپورت د کډوالو بیرته ستنیدونکو بهرنیو چارو وزارتونو او د افغانستان بانک ترسره شوی او له یادو ادارو معلومات غوښتل شوی چې مرسته ورسره نه ده شوی. دغه بنسټ وړاندیز کوي چې خلکو ته د معلوماتو د ورکړې په برخه کې باید اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون عملی شي. په ورته وخت کې اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون وایي اطلاعاتو ته لاسرسي نه دی محدود شوی او په وینا یې څېړنې هم باید د ځینو میکانیزمونو او معیارونو پر بنسټ ترسره شي. د دغه کمیسیون رئیس عین الدین بهادری ازادي راډیو ته وویل
کچری دوی تخصصي کار کړی وای نو لمړی باید د فورم د اخیستلو غوښتنه کړی وای او بیا یې کچری جواب نه ترلاسه کاوه نو مونږ ته باید شکایت کړی وای. مونږ ډاډه یو چې دغه ادارو تر اوسه پورې میکانیزمونه او نظرونه نه دي مطالعه کړي.
په همدې حال کې د افغانستان د کلو پراختیا وزارت وایاند وایي دوی ژمن دي چې په خپل وخت اطلاعات ورکړي خو په وینای یو شمیر مسائل وخت ته اړتیا لري. د دې وزارت وایان فریدون اجان په ډېره ازادي راډیو ته وویل
دوه درې سوالونه چې د ناز زموږ څخه کړی دا ډېر ساده او ډېر لږ وخت نیاز لري لکه د بودیجې مصرف. ولی دا پوښتنه چې څه تعداد د زموږ د همکارانو د تقرر په عقل او هغه د رقابتي په سیستم باندې یا څومره د حکمي پر اساس د حکم پر اساس فکر
کوم چې یو لږ زمانګیر ده. اطلاعاتو ته د لاسرسي د نړیوالې ورځې په رانږدې کېدلو سره په دې برخه کې اړوند فعال بنسټونه هڅه کوي چې د خلکو پام دې مهمې موضوع ته واړوي. په دې وروستیو کې د رسنیو یو شمېر عملاتړو بنسټونو هم په دې انتقادونه مطرح کړي دي. ملګرو ملتونو لننه سلور کال وړاندې په 2018 کال کې د سپتمبر 28مه اطلاعاتو ته د لاسرسي د نړیوالې ورځې په نامه نومولې ده چې هر کال ترې د افغانستان په ګډون بیلابیلو هیوادونو کې نمانځنه کیږي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو بجو د مخم تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او چپو سربیره لوی خارونه کې د اف ام په 1.5 په صافه وځي او ریدلای شي. د اورزګان روغتي چارواکي وایي د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې ګڼ ماشومان د ګزند ناروغي او له خطر سره مخامخ ځکه دي چې د پولیو واکسین پکې سم نه دی تطبیق شوی. په دغه ستونزې سربیره د پولیو واکسین سکه له کورونا خبره شوی او بل عمل هم په ټول افغانستان کې په خپل وخت نه دی تطبیق شوی. لاترین کوټه د ازادي رادیو خبريال شرف الله شرفت پر رپورټ لري.
د اورزګان ولایت روختي چارواکی وای په هغه سیمو کې چې طالبان وکمندي لتیری دوه کلن رئیس یو لک او شپانه زرماشمان د ګزړن د ناروغي پر ضد ل واکسین څخه به برخې دي. دی وای وسلوال طالبان اجازه نور کوي چې په دې سیمو کې ماشومان ته واکسین ورکړي. د اورزګان د امی روختي د ریاست د واکسینونو د برخې مسول سی په دین بارک ازادي راډیو ته ویل د وسلوال طالبان تر ولکې لاندې سیمو کې د محل لسګونه ماشومان د ګزړن په ناروغي اخته دي او که په دې سیمو کې د پولیو واکسینونو ته اجازه ورکړي نکولسی نو پر دی ناروغي د ګړو نورو ماشومانو دخته کېدو ویره همسته
تر کلینیک د لارې څخه در چلويش پېښه موږ پټ کړ دي امکان دی ولري چې په اطراف کې ډېر دغه څه پېښې وي چې مور او پلار او قریبه وسنه لري چې د ډاکټر پر خپل ماشوم بوزي او د پېښالته پاتې او ماشوم په پولیو اخته
روختي چارواکی وای کچيري په یواسي مکی د ګزړن یو پېښه رامنستسي او نور ماشمان واکسین سوي نوي نو په یو ورځ کې په ګزړن ناروغي د نورو 250 ماشمانو دخته کېدو احتمال همسته. د اورزګان د امی روختي د ریاست د معلوماتو لمخي د 2020 میلادي کال د پیل څخه په اورزګان ولایت کې تردا مهاله د ګزړن څلويش مشکوکي پېښه ثبت سوي دي چې له جملې څلور مثبت دي. د امی روختي د ادارو چارواکي په اورزګان کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې یوازې پولیو یا ګزړن تاندېشمن نه دي بلکې دی وای په دې سیمو کې د شری ناروغي هم د ماشومان ژوند ګواښي. د اورزګان د امی روختي د ریاست د واکسینونو د برخې مسول سی په دین بارک وای راپورونه ترلاسه کړي دي چې د غلطه لسګونه ماشومان په شری ناروغي اخته دي. بارک وای پر شری د یو شمیر ماشومانو د مړینې راپورونه هم ترلاسه کړي خو وای دقیق شمیر ورته معلوم نه دي. خو وسلوال طالبان بیا دانه مني چې ګڼي دوی د واکسینونو مخه نیولې وي. طالب ویان کاریسه په احمدی ازادي راډیو ته په یوستولې پیغام کې ویل دي چې واکسیناتوران کولای سي چې د دې تر ولکې لاندې سیمو کې جمعات پر جمعات ماشومان واکسین کړي. پاترین کوټ کې د بشری حقوقو د سیمیز دفتر مسول عبد الله حد بای هم وای طالبان د تر خپل ولکې لاندې سیمو کې خلکو ته د روغتیا او تګ راتګ حقوقو پر ځای کړي.
دا څه طالبان د ممانعت دي خار دي دا بل څوک دي خار ممانعت دي دولت کې نو دا د قانون په مسله سرغړونه ده چې پلیز دې څه د تاسو ماشومان پلیز دې او لس پلیز دې چې د صحت څخه برخمن شي جدي همکاري وکړي او دا غن سره خپل خواخوږي وشي.
د یادونه وړ دی چې په اورزګان د طالبان لخوا یو شمیر لوی لاري هم د خلکو د تګ را تګ لپاره تړلې دي چې د نورو ستونزو سربېره یې روختونونو ته د اورزګان د ځینو خلکو لاسرسی هم محدود کړی دي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
ویوا لا لیبرتاد،
او سربخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی راڈیو سره اوسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ محافظه کار قاضی امی کانت بارید د امریکا د ستر محکمې د مشر په توګه نومولې ده. د امریکا د ډیرو حساسو سیاسي مسایلو په اړه پریکړې ستر محکمه کوي. تمه ده سنا چې جمهوري غوښتونکي اکثریت پکې لري د نومبر په 3 نیټه د امریکا د ولسمشر له انتخاباتو مخکې نومولې پر دې څوکۍ تایید کړي. په دې اړه نور تفصیل د همتیک اټکل پر راپور کې
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون د سپتمبر په 16 په داسې حال کې چې قاضي امی کانی بارټ یې تر څنګ ناسته وه نوموړی د سترې محکمې د مشر په توګه ونوموله. ښاغلی ترامپ د استیناف د قاضي هغه فوق العاده او زکی میرمن وبلله چې د سترې محکمې د مشرۍ د څوکۍ لپاره ډېره ښه وړتیا لري. ولسمشر ترامپ او د جمهوري غوښتونکي ګوند سناتورانو ژمنه وکړه چې د سترې محکمې د مشرۍ تشه څوکۍ به ډېر ژر ډکه کړي. مخکې تر دې د سترې محکمې رئیس د امریکا نامتو لیبرال شخصیت رات بادر کینزبورګ چې د سپتمبر په 13 نیټه د اواتیا کلونو په عمر مړ شو. میرمن بارټ کده د څوکۍ لپاره چې د ټول عمر لپاره به تایید شي نو د سترې محکمې د غړو په توازن کې به درې د شپک پر وړاندې د محافظه‌کارانو په ګټه بدلون راشي. ستره محکمه د ماشوم لسقت نیولې تر مهاجرت، مدني حقوقو او د وسلو د کنټرول تر لنجمنو قوانینو پورې د امریکا د ډیرو حساسو سیاسي مسایلو په برخه کې پریکړې کوي. میرمن بارټ د نوماندې د منلو پر مهال په خپل وینا کې وویل چې قاضیان باید قوانین هڅه تطبیق کړي چې لیکل شوی دي او زیاته کړه قاضیان پالیسی جوړون کې نه دي. او باید دومره ژمن وي چې د پالیسیو په اړه کنا نظریات لري ځان ترې لري وساتي. د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د کاندید جو بایدن په ګډون دیموکراتانو ویلي چې د سترې محکمې نوې مشر باید د انتخاباتو ګټون کوي وټاکي. خاغلی بایدن د میرمن بارټ د نوماندۍ له اعلان وروسته وویل تر څو چې امریکایانو خپل راتلونکی ولسمشر غوره کړی نه وي سنا باید په دې برخه کې اقدام ونه کړي. بایدن د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې په نظر پوښتنو کې مخکې دی او دیموکراتان هیله مند دي چې د انتخاباتو په پایله کې به په سنا کې چې جمهوري غوښتونکي پکې اکثریت دي انډول د دوی په ګټه بدل شي او که د میرمن بارټ د تایید په مخنیوي بریالي شي نو په راتلونکي کې به د سترې محکمې د مشر د څوکۍ په ډکولو هم وتوانېږي. جمهوري غوښتونکو ویلي دي چې ښایي د میرمن بارټ د نوماندۍ لپاره د سنا استمایه غونډه د اکتوبر په 12مه نیټه او د اعتماد رایو د اخیستو غونډه د اکتوبر په وروستیو کې جوړه شي.
په همدې راپور سره د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې کېدونکې د ازادي رادیو دوه اونیز خبرونه د خبرونه په دوهمې نیمه کې مهیروي د انصاف په لټه کې اوستاسو د ورکوشو ازانو د لټخو اوس به اسدالله الدین ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه اوروي.
افغان دولت مرکچی پلاوی وای دوه کې له طالبانو سره لتیرو درې ورځې راهیسې مخامخ نه دی لیدلی خو وای خپل منځي غونډې او له طالبانو سره تماسونه دوام لري. په قطر کې د طالبانو د مرکچی پلاوی او بل غړي بیا وای د افغانستان خځې باید د خپل راتلونکي په اړه هیڅ ډول اندېښنه ونه لري. په بدخشان ولایت کې د ماشومانو د ګوزند دوه مثبت پیښې ثبت شوې. د بدخشان د عامه روغتیا ریاست وایي دا په تیرو 14 کلونو کې لومړی ځل دی چې دغه تل د ګوزند پیښې رامنځته کیږي. کورنۍ چارو وزارت وایي پولیسو له چاودیدونکو توکو ډاک مازدا ډوله موټر په کابل کې نیولې. ویل کیږي چې په دغه موټر کې 4000 کیلوګرام سوډیم نایټریټ مواد چې په چاودیدونکو توکو کې کارول کیږي ځای پر ځای شوی وو. په پاکستان کې د یو مسافر وړونکي موټر د چپکې دوه او راخستو په پیخه کې د ماشومانو په ګډون 15 تنه مړه شوی. دغه پیخه کراچۍ ښار ته نږدې شوې ده. د بلاروس د بهرنۍ چارو وزیر لویدیس هیوادونه توران کړل چې دوی په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. او په رومانیا کې د محلي ټاکنو د رای ورکونې مرکزونه پرانستل شوي. شاوخوا 19 میلیونه د رای ورکونې وړ کسان په دغه ټاکنو کې برخه اخلي.
او مخکې له دې چې ونی زو خبرونه ته وار ورسیږي رحمت الله افغان سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
په زابل ولایت کې د سولې جام فوټبال سیالي پیل شوې. د زابل ولایت د اولمپیک امیر محمد وایس عزیزی نن ازادي رادیو ته وویل چې په دغه سیالیو کې د مرکز کلات لسو الف لوبډلو ګډون کړی. خغلی عزیزی زیاته کړ چې دغه سیالي تیر ورځ پیل شوې او شاوخوا شل ورځې به دوام وکړي. د زابل د اولمپیک امیر وایي چې د راتلونکي جمعې په ورځ به د نورو فدراسیونونو لوبې هم پیل شي. د بایسیکل ځغلونې د آزاد سبک سیالي تیر ورځ په کابل کې پیل شوې. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د مطبوعاتو کمیټې مسول موجب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په یادو سیالیو کې په دوه برخو کې د کابل او هرات ولایت دوه درس نارینه او ښځینه لوبغاړو ګډون کړی. د ښاغلي قریزاده په وینا لوبونه به شپږ تنه چې څلور نارینه او دوه ښځې وي د بایسیکل ځغلونې ملي ټیم ته انتخاب شي. او ټاکل شوی ده چې د هندستان د کرکټ د غوره لیګ آی پی ایل سیالیو په نهمه لوبه کې راجستان رایلز او کینګز ایلیون پنجاب لوبډله د یو بل په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته سي. دا لوبه نن ماښام د شارجې په کرکټ لوبغاړي کې په ځایي وخت 6:30 بجې پیلېږي. د دې سیالۍ د تیر شپې په لوبه کې بیا حیدرآباد لوبډلې خپل دوهمه لوبه هم وبایلله. دوه افغان لوبغاړي محمد نبی او راشد خان چې د حیدرآباد په لوبډله کې لوبيږي دواړو ته د تیر شپې په لوبه کې چانس ورکړ. خو دواړو د پام وړ لاستراوړنې نه درلودې. نبی ولس منډې وکړې او راشد خان یې ویکټه ترلاسه کړه.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبل یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یک سر نوښت.
خو مسؤولین څه وایي؟
کوتي حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. نن د انصاف پلټکه یو بل خبرونه وړاندې کوو.
د دې خبرونه موجود لغمان ولایت د باختر فیروز د ساختماني شرکت د رئیس انجینر عبدالمجید ستون زده. دی وای په 1391 کال کې د لغمان په ولایت کې د پوهنې له وزارت سره د یو تړون په اساس یو ښوونځی جوړ کړ، خو د ده په خبره ده واته کال کېږي چې د پوهنې وزارت یې نیمې پیسې ایساري کړي دي. دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت د پلټنې له رئیس ښاغلي قیس مهر آین سره شریکه کړې ده. زه خان محمد سین دغه خپرونه وړاندې کوم او ستاسو پام ورته راړوم. اوس به ښاغلی عبدالمجید په خپله ووایي چې ستونزه یې څه ده.
مونږ ستونزه داسې ده چې په لغمان ولایت کې مونږ د مارس سره یو قرارداد کړی و د مکتب د جوړولو. لغمان ولایت علیشانګ ولسوالۍ سایګل کلي مونږ دغه مکتب جوړ کړ او 50% پیسې مو هم واخیستلې. کله چې به 50% پیسې اخیستلې نو هغه وخت دا موضوع زمونږ بل یعنی را مترل شو. مونږ ته وویل شو چې دا مکتب تاسو نه ده جوړ کړی، تاسو دا پیسې همداسې اوایو وباسي. بیا مونږ شو چې نه، مونږ مکتب جوړ کړی، هغه دله شایعات ولګي. خو بالاخره دا موضوع همداسې پاتې شوله. مونږ بیا سارنوالي جال کړو چې تاسو راشي داسې تاسې پیسې وړي دي مکتب ونه ده جوړ کړی. بیا مونږ شو چې نه، مونږ چې خپل اسناد ورته وښودله، بیا بیا آسان ولېږل، لاړل ساحل خلک را وغوښتل، سپین ګیري ملکان ولسوال ټول ورته تایید کړ چې نه مکتب جوړ ده او دغه عکسونه دي او دغه ویډیو ده. بالاخره د لغمان سارنوالي همدغه فیصله وکړله چې صحیح ده ستا مکتب جوړ ده او ته باید خپل د پیسو واخلې. نو بیا موضوع کابل ته راغله. کابل سارنوالي کې همدغه چې فیصله وشول، اوس بېرته وزارت سارنوالي مکتوب لېږي چې د شرکت پیسې ورته وزارت کارشکنی کې مونږ ته تر اوسه پورې پیسې نه دي راکړي.
څومره پیسې مو پاتې دي؟
4 میلیونه افغانۍ اوس پاتې دي، ځکه تقریبا 2.5% ولس لکه افغانۍ او 3% متامینات پاتې دي. 10% تامینات تقریبا 2 میلیونه افغانۍ کېږي. زمونږ
د دغه ښوونځي د ودانولو قرارداد دی د داوطلبۍ له لارې ترلاسه کړی و.
قرارداد مې د آزادې داوطلبۍ د لارې ګټلی و. هماغه 9 میاشتې موده کې مې تقریبا 15% 16% تکمیل کړی و. بیا چون چې دا موضوع تفتیش داخلي ته لاړ، سارنوالۍ ته لاړل، بیا تقریبا 1 کال 2 کال پورې دا موضوع پاتې و. بیا وروسته دغه نه هغه مکار ما 100% که او مکتب مې رسمي مادس ته تسلیم کړ او سجل مې واخیست. حتی 1 کال وروسته د ترمیم هم سند اخیستی ده چې دا مکتب دوه تسلیم ده او شرکت ما نه خلاص ده، خو سب زما پیسې اوس پاتې دي.
اوس دغه ښوونځی فعال دی، زده کوونکي پکې لیک لوست کوي؟
بله بله، او افتتاح شوی دی، شاګردان پکې شته دی، خلک استفاده کوي.
ښه، ستا په خبره چې ستونزه نشته نو پیسې دې ولې ساري کړي؟
همدغه مشکل دی چې وزارت معارف کې فساد ډېر دی. د خپل د تفتیش شعبې هم دا مشکل جوړ کړی چې دوی بدون د دینه چې لاش ساحه وګوري موضوع سارنوالۍ ته لګلی چې د سړي حساب او بدون د قرارداد نه خیالي پیسې کړي دي.
سارنوالۍ بیرته ستاسې د کار هغه صداقت بیرته تصدیق کړی او د پوهنې وزارت ته خبر ورکړی؟
بیرته موضوع سارنوالۍ نه دوی ته راغلي او واضح پکې لیکل شوي چې شرکت خپل کار مطابق د قرارداد تکمیل کړی ده او باید پیسې ورکړل شي.
دغه موضوع د پوهنې وزارت په کوم دفتر کې بند ده؟
دغه تفتیش داخلي کې د وزارت ته اوس مشکل ده چې دوی مونږ ته پیسې نه ورکوي.
ستا د کار ټول اسناد پاک او صفا او بې ستونزې دي؟
نه، په اسناد کې هیڅ نوې ستونزه نشته، ځکه اسناد ټول په وزارت ریاست معارف کې دي. هغه مونږ ته وایي چې ستاسو اسناد هغه دي جوړ تیار دي، مونږ پر هغه لږ ستاسو څه پوښتنه. فقط چې مونږ ته د تفتیش داخلي نه بیرته موضوع راشي مونږ تاسو ته پیسې ورکوو. 4 میاشتې کېږي چې د وزارت سارنوالۍ نه ورته مکتوب راغلی چې تاسو اجرات وکړي او دوی اجرات نه کوي.
ته څه فکر کوې چې دا کار ولې ځنډولې؟
یعنی خدا موضوع هغه وخت د فساد نه شروع شوی او فکر کوم چې مونږ به د خلکو ته پیسې نه ورکړي چې دې را موضوع سره مالی ته لګلې. یعنی زموږ کس کې اول ځانه کوم ته دا مکتب په جنجال کې واچو. نو بیا دا دومره وکاله په تیر شول، اوس هم دې په دې سمجه چې 2 میلیون کې دا کلی 1 میلیون به مونږ راکې چې مونږ دا پیسې درکو. او دې اوس هم کار شي کني چې ځکه 4 میاشتې کې یو ادارې ته مکتوب راشي هغه به دې ورته ته ولېږي شي.
دغه ښوونځی مو په کوم کال کې جوړ کړي؟
دا مونږ په 1991 کې مونږ قرارداد کړو او په 1991 کې مونږ تقریبا 95% تکمیل کړی و. یعنی بدون د چوکۍ نه دا مکتب مونږ تکمیل کړی و او شاګردان ته مو سپارلی او هغه شاګردانو پکې استفاده کول. نو چې دغه د 1 کال ته زموږ دعوه ورسېدله تر اوسه دې ته پیسې نه راکړي.
د دغه ښوونځي د میزونو چوکیو تختو او داسې نورو وسایلو تکمیلول هم ستاسې په غاړه و؟
او د دې چوکۍ تر چوکۍ پورې هم زموږ په غاړه کې و. چوکۍ باید مونږ د مکتب ته جوړې کړې وای، بیا چوکۍ ورته جوړې کړې تسلیم وکړې.
دغه ښوونځی د جوړولو وروسته په رسمي توګه مسؤلینو ته سپارلی و.
په مکتب آخر کې سجل هم کړه مکتبونه د سپیږی چې وخت قرارداد مکتب خلاص کړي د سجل شي سجل کې ټول رسیدي تحویلدار پورې تحویل کیږي یعنې ازمن د شرکت د جن نوځي د یو کال پورې موږ د دې مکتب د مینټیننس هم ذمہوار شو یو کال پورې که څه مشکل پیدا شي بیا هم موږ یې جوړو څنګه یو کال مینټیننس نه هم ورسته وکړي چې د درې شیشې ماتې وي که مشکل پکې واغې به هم ورته جوړ کړي یعنې د یو کال وروسته هم د سند واسطه کی یعنی هغه د هیڅ ډول سبب د وره هم تیر شو چې قراردادونه پر یو کال پورې به څه د مکتب بیرته هیڅ ډول مراقبت یعنی کوم ځای خرابې په شرکت جوړول دي هغه دوره هم ورته تکمیل کړل
خاصتا ستونزه به تر مسؤلو مقامات ورسو
تشکر ځندې سمره
دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت د پلټنې رئیس خاغلی قیس مهراین سره شریک کړه جناب مهراین د لغمان ولایت د انجینیر عبدالمجید په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې کبو اته کاله مخکې د لغمان په ولایت کې د پوهنې له وزارت سره د یو تړون په اساس یو خونځه جوړ کړ خو د دې نیمایي پیسې د پوهنې وزارت یې ساری کړي د یوه د پوهنې وزارت سارنوالۍ ته هم معرفي کړو د سارنوالۍ نه برات هم واخیستو او مکتوب بیرته د پوهنې وزارت ته راغی چې د دې پیسې باید ورکړل شي دغه موضوع مول تاسو سره شریکول چې په دې برخه کې سې اجرات شوی او د دې د پیسو د نو ورکولو علت څه ده
هغه د سې ما ته معلوم نه ده که ما فرشته کنشته هغه رئیس د شرکت یو بل زما په دفتر کې راشي ان شاء الله زما دفتر کې هیڅ مشکل نه ده کوم مشکل کې وي ان شاء الله دا مشکل به حلو مشکل به ولري ان شاء الله اتمن سره مرسته کوو کوم مشکل وی قانوني مشکل لري ور سره وګغي کو ان شاء الله مشکل علوي
مهراین سبدا کول شي چې تاسو دفتر ته راشيو خپل ستونزې درته وایو د دې ستونزې په حل کې به ور سره تاسو سمرسته وکړي
ګورو چې څه مشکل لري د دوسی که مشکل ولري ان شاء الله علو هغه کاري دا مشکل حلوي
درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د انجینیر عبدالمجید په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي و چې کبو اته کاله مخکې د لغمان په ولایت کې یو خونځه جوړ کړي خو د پوهنې وزارت یې نیمه پیسې ساری کړي او د پوهنې وزارت د پلټنې رئیس خاغلی قیس مهراین ویل چې خاغلی عبدالمجید دی ورته مراجعه وکړي چې په موضوع یې له نږدې خبرې وشي او ستونزې ته قانوني لاره ولټول شي درنو اوریدونکو یوې بلې موضوع ته هم ستاسو پام راړوم او هغه دا چې سموده مخ کې د کابل ولایت د محمد داوود په نامه یو متقاعد ازادي راډیو ته ویلي و چې د دې په ګډون ډیرو متقاعدینو د ورستی کال د تقاعد حقوق نه دی اخیستي ازادي راډیو دغه موضوع له مسؤل چارواکو سره شریک کړو د هغوی ژمنه واخیسته چې دغه ستونزه به حلوي اوس به محمد داوود په خپل وای چې ستونزه حل شوی او کنه او ازادي راډیو د دوی د ستونزه په حلولو کې څومره رول درلود
ازادي راډیو څخه ټول همکاران او ټول کارکنان نه ډیره مننه کوم د موږ متقاعدینو د معاشو په اړه چې څه مشکل وو هغه ته رسیدګي وشو او د موږ اواز نشر که مقامات د موږ اواز واورېده او د موږ معاشونه اجرا شو نو د دې په اړه باندې موږ د راډیو ازادي نه ډیره مننه کوو
درنو اوریدونکو که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي ل ازادي راډیو سره شریک کړئ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
کو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم هله د چیروغ جوړه او خوشاله وسی زه فریبا ظاهر د دیونی یو بل خبرونه درته وړاندې کوم دوستانو په دې خبرونه کې یو شزیره هم لرو د کندهار ولایت څخه زموږ یو دوست موږ ته پیغام راستولې دی وی کم اورکه چې درلو دی د ازادي رادیو د همدې خبرونه لاله هغه پیدا سوی دی او ل خپل کورنۍ سره یو ځای سوی دی نو غواړم چې د دغه دوست پیغام خپل د پښه کې سره وورو
بله السلام السلام علیکم زم لا مشکا خونیم د کندهار ولا د خاکریز ولسوالی و سیدنتیم زما یو دا کازی چورکو په نظرالی مشهور و اجدار نو و تقریبا دا څو میاشتې دی چورکو مستاسی تا ازادي راډیو ته زنګ والی نو بیا هغه اوس موږ هغه نظرالی پیدا سوی دی موږ د ازادي راډیو څخه ډېر ډېره مننه کوو زه خپل ملامش کا خو یم د لغمال خپل ورور یم موږ د ازادي راځي ته خډر مننه کوم موږ اجدار را پیدا کړې ده مننه
تاسو ته مننه کوم ګران ورور چې مشتمو پیغام راستولای وو. ازادي رادیو هڅه کوي چې د همدې خبرونې لاله ستاسو د ورکو عزیزانو په پیدا کولو کې ستاسو سره مرسته او همکاري وکړي. نو کچېری بیا هم تاسو غواړي چې خپل ورک دوستان پیدا کړئ نو ازادي رادیو ته پیغام پریږدي. موږ د دې خبرونې لاله خبرو. کچېری د زموږ نور اوریدونکو دغه په اړه معلومات ولري نو خامخا به د همدې خبرونې لاله زموږ سره معلومات شریکه او موږ په راتلونکو خبرونو کې تاسو ته درسو. نو اوس هم ورځو ځینو نورو هغه اوریدونکو ته چې موږ ته پیغامونه راستول دي او وایي چې په خپل سیمو کې بعضی کسان ورسره دي. دوی نشانه وایي دوی وایي چې هغه خپل کور ورکسوي دي او دلته په دغه سیمه کې لکلون رئیس اوسېږي. وروسته به بیا تاسو نور پیغامونه هم راوخلو. خو اوس به د هلمند ولایت خدای اوریدونکو پیغام راوخلو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خن من زبکار زواک دے دیش من ولاد لواشیر ولسوالی سخن علی کنی وجہ د دلتا پواشیر ولسوالی کی یو دوست یا د چاو رخصوی دوست نو دنت د کوچان سر یو تان دی نو د کوچان سر بس موجود وی د دوا دری کال تقریبا ور سرا دین نو دنت د غسر خپل ژوند گزارا تقریبا د دوا دری کال کی په تنا باندې جک سره دی دراستا سوا غوت یم نست نو دای وای چې زمانم محمد نعیم دی او څلشه اسادی تکلیف هم فکر کوم چې لري وخت وخت خود سي اکثر وخت نه لري وخت وخت اسې څلشه اعصابم کار نه کوي. دای وای چې زمانم محمد نعیم دی خو دلته مشوره په لالا باندې دی. نو که هر مسلمان ورور د پاڑوان باندې معلومات غواړي او یا د قربان یا دوستان په دغه سي ګرځي نو زموږ د تلیفون په دغه شمیره باندې اړیکه ونیسي. د تلیفون شمیره د 02 2 0 3 0 2 د تلیفون شماره د دې باندې 02 2 0 2 8 5 3 0 2 لازم دی. رادیو ته مننه چې زما څخه مننه شې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خو دا دادر ټول کارکونکو ته کوم سلامونه وړاندې کوم. په دې لمه چې راته ټول هم کارانه جوړو خوش خوشاله زاخت محمد خادم چې دې کې اندل د علم ولایت ششته واشتر ولسوالې خنی ولا ده. نو پیغام دا د نور پسې مې کې یو کار د داوود په نامه باندې تقریبا نشل 50 کال کې چې په دغه سمه کې وزیر په دغه سمه کې گزاره کوي. د خپل ځان باندې په کې پاتل کې د هرات ولایت شندن ولسوالۍ دا د ښار د سیمې ته خپل ځان باندې په کې نو وسه تاسو زړه تر شه درته په اثر کې بری جبه وایي. نو کدار مومن مسلمان وور وی غواړي چې راځي کې غواړي چې داوود ترازه کې هغه شندن د سیمې ته خږي او کدارې سیمې ته خږي یعنی غواړي چې راځي کې نو د ډیر مسلمانانو هم د دې مهرباني لمه کې د زما د ټلیفون په دغه شمیره باندې اړیکه ولیدې. موږ کولای شو چې هغه موږ ته زنګ وي موږ ته تر وخت پیدا کوم په لاته ورکو تاسو چې ګوري کوته راځي دا څلور کسان هم راغلي چې موږ ته شوډلې دي دا غو نه یي. زما د ټلیفون شمیره ده 0 0 1 0 2 8 1 9. ټلیفون شمیره یې ځل بیا هم تکراروم 0 0 1 0 2 8 1 9. والسلام.
السلام علیکم. محمد رحمان والے اساسر بتامس سرکار پنامه باندې موږ یو نه پر پیلا کوي دی چې دوی موږ څو صفه په ګریسو کوم کنداش کو څو موږ سره ما دا خپل محمد د دوش نه خطا دی دا اچھا زاس چاري د پښتون ماتر څنګه وي سفر ور سره پسلو ستر نجس زاده. السلام علیکم. زه رحمت الله تکلی ما د کندهار ولایت جری ولسوالی څخه تاسو ته دا پیغام پیژنم. قدرمنو مسلمانانو دلته په کندهار ولایت جری ولسوالی کې موږ په کلي کې یو سپینسر اجانی دی چې په عمر د شپږو یا اویاو کالو وي. خپل نوم غوټو شي خپور نوم غنچو شي فکر مثال لور ده د ورور نوم سلطان شي د فراه ولایت ده فرماله د سیمې مسجدون کې ځان وروړي چې هر څوک په دا حق له معلومات لري یا یو ورور یا یو کلی یا یو بل مسلمان په دا حق له معلومات لري. زما سره دې په دې اړیکه تماس ونیسه. 0 3 3 1 3 2 7 6 4 شماره یې د لیږه 0 3 3 1 3 2 7 6 4 مانن.
السلام علیکم زه پوپل سیال د هلمند ولایت مرکز لښترګاه شهر سای سره په تماس کیم د ورکو اجزانو خبرونه ته یو پیغام پېژنم چې زموږ سره یو د دې شکلن عمر سره پیدا کړی مده د ډیر وخت کې چې زموږ سره دی تقریبا د خپل ځواني په دوران کې په لښترګاه شهر کې دی نو د کندهار ولایت مې نشم ولسوالۍ څخه راغلی تورجان امیر د پلار نوم امیرجان دی پیروز دی اکه نیکه دی دې وایي چې په کشرتوت کې له کندهار څخه هلمند ته راغلی نو کندهار چای ملګر یا دوست نو کولای شي چې دلته زموږ سره په اړیکه کې شي چې پر وسو و ویش اته ویش اتلس یو ځل بیا د کشمیره وایم چې پر اویا دوه اویا دوه اویا اته سو اتلس یو ځل لا بیا هم وایم کده چا سره نه وي په یاد یو ځل لا بیا وایم چې پر و چې پر و دوه و دوه اته یو اته وسلام په فلسیل هلمند
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما محمد مجید قرانی لایق پایڑی کی کیم مور سره ملګری دے کله خپل نو محمد شی کله محمد اللہ شی کله محمد آغا وای اصحاب سم کار نکی د هر مسلمان غور شکری دین او مور سره اړی کوی السلام
گرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورښوی عزیزان لټوی کول شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدی په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000243 شپاک یاو یو ری بیا وایم 0000243 شپاک یاو همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدي 0000242212 یاو یاو پینځه
دوستانو اوس به تاسو هغه پیغامونه په ګټه سره واورئ چې تاسو په خپلو ورکو عزیزانو پسې ګرځئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خو نن زلبکار دعا کوي د هلمند د واشیر ولسوالۍ څخه زما ماما د تقریبا 12 کلونه چې چې د خپل کور څخه نه درک شوی دی اصلي د واشیر ولسوالۍ د هلمند د واشیر ولسوالۍ و چې دوم کوي دی کلان څخه ورڅخه دې د کوم سیمه څخه کوریا په د هلمند مرکز د لشکرګاه کې و دغه په دې څخه نه درک شوی دی در مسوار نو کلونه کې څه خپل کور څخه نه درک شوی دی کچېری و چې ادرس ما څخه وړي یا کوم بم ما ورور ما څخه وړي نو له خبرني دی و چې څه دې پرداش مې رو باندې ځان دی او کورنۍ دې زیاته ورته خپه ده نو هره د چې خامخه کدي ما څخه وړي او کوم بل مسلمان ورور دا پاو ما نیمه ما څه دي نو ما ته ځان غوې زما د ټلیفون شماره ده 0122 8 5 3 0 2 شماره ځل بیا 0122 8 5 3 0 2 څنګه دې تاسو دې رادیو سمز دا پیغام نشي.
سلامونه نیکه هلی ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته زلان دې مد جلال آباد نه لغته زموږ لسی غوند نه یو کوچنی ورښوي دی چې زموږ له ترور دوی دی او دا اعلان کوم په دې هره کچا کتلې وی او پیدا ک د بشماري اعلان کوم باغ در سره رابطه ونسي کوچنی ما شوم دی اني په نومې دی او تقریبا شپک عمر به شنه جامي پزان دی او یو خلی پسر ده نو کار چا پیدا کړی وی د مهرباني د مخې د کورنو ډیره خپه ده خو دغه شمارو د اړیکه ونی سي 0 9 5 5 0 شماره ته ربیا تکرارو ما 0 9 0 5 0 0
السلام علیکم زه عمران شهر سپیل کونړ دغه په تماس نیم زما یو تر نوم یې عبدالله د پلار نوم یې په تذکره کې عبدالله دی او اصل نوم یې د پلار نوم ولالم دی اته مې شته وړاندې هرات کول اردو ته تللی و خپله منتقي را خلاصوله د هغې نه وروسته نادرکه دی که هر چا ته یې په هکله معلومات وي نو موږ ته په دې شمېره زنګ ووهي 0 5 5 0 0 او بل شمېره ده 0 6 2 0 0 0 شمېره یو ځل بیا تکراروم 0 6 2 0 0 0 په دغه شمېرې موږ ته زنګ ووهي مهرباني.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد کریم یم د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ څخه جنگ درته والی دی. زموږ د کلي د یو سړی دی څلور کاله کېږي کریم اکا نومېږي چې ورک شوی دی. هر مسلمان ورور کې معلومات لري د مهربانۍ د مخ دي په دغه شمېره جنگ وي. د پرو سو اته نه سو پنځه اویا نه سو شپږ اتیا هیله ده چې دا زموږ غږ نشر کړي ورور.
السلام علیکم. زه د غرس ولایت غرمشه ولسوالۍ د نبرخانی د کلي د تاثر په تمام کې موږ یو دوه ورکه اجزان دي چې یو د جګل په نامه یو د خالق دا جړګل چې د سلام زوی دی او خالق دا د الاده زوی دی. یو د شیر تور بخوند یې الک دی. یو هم د شرکه مالک دی چې عمرونه یې په پنځه لس فارس کلنۍ کې دي. د دغه په اړه کار اسلام دیني ورور معلومات لري یا د دوی سره وڅېږي یا د یو جرمې کړی وي د دولت سره بندیان وي یا څوک معلومات لري نو په دغه شمېرې د مرسته زنګ ووي. صفر اووه اته نه دوه دوه واره اووه صفر دوه واره دوه ده. بله شمېره ده صفر اووه اته نه څلور یو دوه واره نه اته څلور. وسلام.
بلی السلام علیکم. زاد او کیم حج فرید د فرا د ولایت بلا بلا د ولسوالۍ د خدمتې د تل ساشر بلین کیما زما یو روزی په نامه د عبدالکریم تقریبا شپانس کال عمر دی. د ولس میچ کې لیک نه درک سوې دي. تکشیر دې مزا وا زوري ابل مسلمان روز د اړه معلومات لري کول چې جنا د ټلیفون په نمبر ماته زنګ راو یو ور سلوی اشلا ته افغاني جایزه لري. زما د ټلیفون شمیره ده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شپږ اووه شپږ اته شپږ شپږ د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه.
السلام علیکم. زما یو ورور دی چې نظرکه دی دا اووه کاله کېږي د کوره وتلی دی، سړکه نه دی معلوم څه وي. د کندهار ولایت د امان ولسوالۍ د منادالله د کلي څخه خبرې کوم. د یوه ورور نوم یې الولدي دی، د بل عبدالغني دی، د عبدالنبي زوی دی. کار چا په اړه معلومات لري که دا شنه راځي مثال ته ماته نیسي. صفر یا صفر پنځه څلور پنځه درې شپږ صفر درې. السلام.
وله السلام علیکم. زه نظر احمد یم، د کندهار ولایت د رنګ نهیس مثال خدا تماس یم. ولې زما یو ورور دی مشوره په اشاری اصل نوم یې احمد دی، د کندهار ولایت د رنګ نهیس رخصت وي. د شپږ کال کېږي چې ورک دی. که تا چې صحیح نه کوم چې زما پیغام نشر کړي او ما ته د په دغه شمېره زنګ راووي. صفر اویا اته څلوېښت څلوېښت اووه سوه دوه ویشت تلیفون شمېره زر بیا صفر اویا اته څلوېښت څلوېښت اووه سوه دوه ویشت. صحیح نه کوم چې زما پیغام نشر کړي. ازادي راډیو څخه ډېره مننه. وسلام.
بلې السلام علیکم. زه حسیب الله صداقت یارم له لغمان څخه د ورکشو عزیزانو پروګرام ته دا پیغام ته اکدم. زما ورو چې د جانان په نامه نادرکه شوی ده درې کاله کېږي. هر چا ته پته دی د مهربانۍ له مخې دی په دېش میره اړیکه را سره ونیسي. صفر اتاویا درې اتاتیا نوي نه شپېت یو ځلې شمېره بیا اعلانوم. صفر اتاویا درې اتاتیا نوي نه شپېت پولیس مې ادبي هاډي کار راځي کار چې په پته یې 5000 افغانۍ انعام هم لري. ازادي راډیو زنده.
سلامونه مې کې لتر مات. ازادي راډیو ټول او دنګو ته او کاسم ته وایم الله پاک یو کې روغ جوړ خوش او خوشاله وي. اسد الله مجاهد من هلمند ولایت څخه مختار مې نه زما یو عملګری دی تقریبا دوه کال کې چې مدارک دی او هر څوک د حق له معلومات لري. ما سره دې تما فون یې نمې عبدالسماد دی، د پلار نمې طالب اکا دی، د نادالي ولسوالۍ اوسېدونکی دی. نو که هر څوک د په هکله معلومات لري زما سره دې په شمېرې اړیکه ونیسي. صفر اووه صفر پنځه اووه سوه دوه شپېته درې سوه درې. یو ځل بیا شماره تکراروم. صفر اووه صفر پنځه اووه شپږ دوه درې صفر درې. د خدای تمام.
السلام علیکم. مومن درمند ولایت اگر کوم مجموس دی ولد محمد نامه احمد دی د ګرشک ولسوالۍ سه او رخصی دی. دوه میاشت کیږي
الو السلام علیکم زه محمد د هلمند ولایت څخه خبرې کوم زما یو دوست چې ورسی عارف خان نومېږي د کمال زوی دی امین اکا وراره دی د هلمند ولایت په کجکي د ولسوالۍ دی دوی په هرات ولایت خپل اکا د تداوي لپاره بیولي وو نو هلته ځین نادراکه سوی دی دا واته میاشت کې چې نادراکه دی عارف خان عمر داسې پنځلس شپاړس کلو پر عمر دغه په موسم دی په هرات ولایت کښې ورک شوی دی که هر چا ته د معلومات دي د مهربانۍ د مخه چې ما ته په دغه لمبر باندې زنګ ووهي صفر اویا درو اویا څلور اویا پنځه سوه اووه څلوېښت شماره یې بار بیا وایم صفر اویا درو اویا څلور اویا پنځه سوه اووه څلوېښت وسلام په احترام
مننه چې ازادي راډیو اورئ.